السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روانه خبرونه په ترڅ کې اوري چې د سولې علي شورا یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د اختر په مناسبت دی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرو ته نکینی. د کورنیو چارو وزارت په کابل او ولایتونو کې د لوی اختر په مناسبت جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د نورو موضوعاتو جزئیات هم خبرو، خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه: د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې بین الافغاني خبرې وکړي. نن د نړۍ تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د عرفات مراسم ترسره کوي. او اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر د سربیا له جمهور رئیس سره د هغې موافقې پر عملي کولو سلا وکړه چې پر اساس به یې په هغو سیمو کې چې سربان میشتي محکمې د کوسوا په قضایي سیستم کې شامل سي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا نن د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د سولې بین الافغاني خبرې ومني. د شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
طالبان ورونه د ټول لغاله کې دي. دا د هغوی عزت دی، د دیانت دی، د خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امماتو په یوه اعلامیه کې نن افغانانو ته د لوی اختر مبارکي ویلي او ویلي دي چې ملګري ملتونه د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د همکارۍ پر تعهد ولاړ دي. نن د ذوالحجې نهمه نیټه او د عرفات ورځ ده. سږ کال تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. هغوی نن مکې مکرمې ته نږدې د عرفات پر غونډۍ راغونډ سوي دي. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې لږ تر لږه 10,000 افغانان سشکال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي ته تللي دي. د هغوی په وینا له افغانستانه په تللو خلکو کې 45% ښځې دي. سشکال د حج مراسم په داسې وخت کې کیږي چې د سعودي عربستان، قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي او سیاسي لانجې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره یې نوي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش نن خبریالان ته وویل چې د نوي پلان پر اساس د مسجدونو، تکیو خانو، تفریح ځایونو او د لارو د امنیت د ټینګولو لپاره نوي کارونه کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې روان کال ملي سوداګرو ته د تهدیدونو اندازه 10% لوړه شوې ده. د دې ادارې په نوي رپورت کې ویل شوی چې سږ کال په هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نورو سیمو په پرتله زیات تهدید او فشار سره سوداګر مخامخ شوي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونه مرستیال خانجان الکوزینن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې خراب امنیت، مافیایي ډلو فعالیت او اداري فساد اندېښمن کړي دي.
اختطاف ها و دوزی ها و رختاندن اشخاص و افراد بوده که نسبت به سال گذشته زیاد شده. دولت نمیتانند که کلش حل بکنند. نمی هم قشیدی بل خصوص منفی کده بالای سرمایه گذاری.
شاغلی الکوزی از ادی رادیو تو ویل چه زیاد سوداگر ده دیستون زول عمله خپلی پنگی بحرانوی و هیوادونو تلجدوی چه افغانستان تا بسخته اقتصادی ضربه ور کرد. ده دی خبر جزیات پر رست بخفروانه کی واوری. رپورټونه وایي چې د امریکا هیوستن ښار ته نږدې د کیمیاوي موادو د تولید په کارخانه کې چې ارکیما آین سی نومیږي دوی چاودنې شوې دي. ارکیما آین سی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په سیمه کې د بیړنیو حالاتو ادارې د دوو چاودنو او د پیښو په ځای کې د تور لوګي خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې د سیمې خلکو ته د نورو چاودنو د امکان خبرداری هم ورکړل شوی دی. خلکو ته ویل شوی چې د بیړنیو حالاتو د ادارې اعلان ته منتظر شي او تر هغو چې سیمه مسؤوله نه وي اعلان شوې بیرته دې نه ورستنیږي. ارکیما آی ان سی شرکت مخکې له مخکې خبر ورکړی و چې په دې کارخانه کې د چاودنې د مخنیوي امکان نشته او چارواکو د سیمې په شاوخوا کې تر 2.5 کیلومتره زیاته ساحه کې میشتو خلکو ته خبر ورکړی و چې له سیمې ووزي. ارکیما شرکت د رنګ، پولیسترین او نور موادو په تولید کې له پروکسایډین څخه کار اخلي. په سیمه کې د شدید باران او د هاروي توپان له امله د شرکت کارکونکي ونتوانېدل چې هغه کیمیاوي مواد چې باید په سړو خونو کې ساتل شوي وای په یخچالونو کې ځای پر ځای کړي. د امریکا په تکساس ایالت کې د شدید سیل او توپان له امله 3 تنه مړه شوي دي. اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر د سربیا له جمهور رئیس سره په بشپړ ډول د هغې موافقې پر عملي کولو سلا وکړه چې پر اساس به یې د کوسوا په شمال کې چې اکثر استوګنې په خټه سربان دي محکمې د هغه هیواد په قضایي سیستم کې شامل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر فدریکا مغرینی دفتر نن اعلان وکړ چې هغې نن په بروکسل کې د سربیا او کوسوا د ولسمشرانو الکساندر ووچیچ او هاشم تاچی په کتنه کې حضور درلود. د دې درې اړخیزې کتنې هدف دا و چې د کوسوا او سربیا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره او روابط عادي شي. او هندي چارواکي وایي چې په ممبئی کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله 11 تنه مړه شوي او داسې ویره ده چې 40 تنه د ودانۍ په خاورو او ډبرو کې بند پاتې دي. ویل کېږي چې د ژغورنې کارکوونکو د نړېدلې ودانۍ سیمې ته وردانګلي او هلته د بند پاتې شوو خلکو د رایستلو هڅې کوي. پولیسو ویلي چې 11 تنه ژغورل شوي دي. د پولیسو په وینا نړېدلې ودانۍ شایي 40 کلنه وه او په سیمه کې د پرله پسې او شدیدو بارانونو له امله چپه شوې ده. په وروستیو کې په ممبئی کې د شدیدو بارانونو له امله 10 تنه مړه شوي دي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت یو ځل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
طالبان ورونه د هغوی لغاله کې دي. دا د هغوی عزت دی، د دیانت دی، د خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره په کابل او ټولو ولایتونو کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګناه هم لري او د تکراری حجونو په ځای دا خده چې له فقیرانو او نادارو سره مرسته وشي.
اما یو فرضي حج چې چړیو چې باید هغه سړی وساتي او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې کې ډېر زیات اجر دی.
د نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د غراس د ازادي رادیو او د یونیسف ګډ پروګرام چې ماشومان لپاره دی خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت په خبره کړي پیغام کې په جګړه کې لخکلو غاړو په ځنګړي ډول له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته کینی. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان دې دغه پیغام ته مثبت ځواب ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو په خپل اختریس پیغام کې ویلي چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. د همدې لپاره د طالبانو په خبره سیاسي دفتر ته د سولې حل د منډلو دنده سپارلې ده. جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر په څیر یو ځل بیا د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې پر وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر په مناسبت خپل دا پیغام په جدي ډول مطرح کوو.
طالبان ورونه د ټول لغاله کې دي. دا د هغوی عزت دی، د دیانت دی، د خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په خپل اختریس پیغام کې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د بهرنیو ځواکونو موجودیت ګڼلی. په پیغام کې راغلی طالبانو له همدې عمله خپل سیاسي دفتر ته د سولیز حل لارې د موندلو دنده سپارلې ده. د یادونې ده چې د وسلوالو طالبانو پخوانیو اخترزو پیغامونو ته په کتو د سګنی لوی اختر په مناسبت خپور کړی پیغام یو څه نرم او هر اړخیز دی. په دغه پیغام کې طالبانو له خپلو افرادو غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي او دغه شان له سوداګرو او پانګوالو هم غوښتل سوي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي لویې شخړې کله هم په جګړو نه دي حل سوي او تجربو ثابته کړې چې د هر ستونزې حل په اصوله کې ده. د دغه جرګې غړي صالح محمد صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو غږ وکړ چې د سولې خبرې پیل کړي.
زما غوښتنه د طالبانو دا ده چې ښه خبره ده، توپک په ځای د خبرو اترو لاره خپله کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه زیره به د افغانستان ولسونو لپاره وي. په دولت په نوم یو آواز دا ده افغانستان د سولې لپاره
د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وای د لوی اختر په مناسبت د وسلوالو طالبانو اخترس پیغام ته په کتو دوی پوهیږي چې جګړه نشي ګټلی او په دې ډول پیغامونو سره ځان د سولې خبرو ته چمتو کوي. د لومړی ځل نه دی چې طالبانو ته په اختر او یا ورته نورو مناسباتو کې د سولې پیغام وړاندې کیږي، بلکې تر دې پخوا هم افغان حکومت په وار وار له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو دا ډول غوښتنې رد کړی دی. په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دغه ستراتیژي کې د ترهګرو له ملاتړ کوونکو هیوادونو هم غوښتل سوي چې له یادو ډلو سره له مرستې او همکارۍ لاس واخلي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د لوی اختر په مناسبت له طالبانو غوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي په جګړه کې ښکېلو غاړو اوس دا درک کړی ده چې جګړه د حل لار نه ده. ښاغلي قاضي ازادي راډیو ته وویل چې کچېرې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرېږي، پخوانیو تجربو ته په کتو په افغانستان کې سوله راتللی شي. له ګل رحمان قاضي سر رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اخترسو پیغامونو سره د جګړې دواړه غاړې د سولې خبرو ته چمتو کېدای شي.
که دواړه طرفه د تسلیمۍ نه تیر شي، خاصتاً دولت او عادلانه سوله عنوان کې، زه یقین لرم موافقه ته رسېږي.
یعنی وسلوال مخالفان به دا نه درکړي چې نور په افغانستان کې جنګ د حل لاره نه ده؟
کله چې موږ ورسره کتلي و هغه وخت به دغه کوو چې جنګ لاره د حل نه ده، خو بل الټرنیټیو باید پیدا شي. نو اوس دولت باید دا الټرنیټیو ورکړي چې عادلانه سوله او افغاني سوله لاره د حل ده، چې مذاکراتو د لارې حل شي.
یعنی طالبان په خپل اخترزو پیغامو کې یو ځل بیا په افغانستان باندې کې د جنګ په تشدد یا زیاتوالي باندې ټینګار کړی. د دوی ولیدي چې په افغانستان کې اشغال د دوی په پیغام کې همداسې ویل سوي دي. د خپل هم د سولې لپاره د نه چمتو کولو په معنی نه ده؟
نظامی حال نه لري ډاکټر، په دې پوهیږو، موږ هم پوهیږو چې ولس یې استو، دولت هم پوهیږي او طالبان هم پوهیږي. خو طبعا په جنګ کې ناندری وال کیږي، اما زه یقین لرم چې ولس په عامه توګه باندې جنګ نه نفرت لري او سوله غواړي او دواړه خواهیم جز د ملت دی، باید سولې ته آماده شي.
طالبانو په دغه وروستي پیغام کې چې د اختر په مناسبت خبر شوی ده، نسبتا هغه پخوانیو پیغامو ته ډېر نرمښت کوي. نو څه علت کېدای شي وسلوال مخالفانو دغه د اختر دغه نوی پیغام چې دی یو څه نرم ده؟
دا به البته یو عامل دا دی چې ټول پوه شوي افغانان ولس په خواه پوه او اوس دغه ښکېل خوان په دې پوه شوي او د ځی داخل ملکونو په دې پوه شوي دي چې جنگ لاره د حل نه ده او سوله لاره د حل ده. نو باید دواړه طرف نرمه خوخي او حکومت د تسلیمۍ نه تیر شي، د عادلانه سولې روان پر مخ واچي.
نو څه کول پکار دي چې دواړه غواړې د سولې خبرو ته کښېني؟ یعنی کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي؟
افغاني عادلانه سوله او افغاني منځګړی.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د امکان او دا چې د چارواکو او کارپوهانو په خبره دواړه خواوې اوس په دې پوهیږي چې جګړه د حل لار نه ده، په دې باب مو د افغانستان د سولې او نجات د شورا د رئیس ګل رحمان قاضي څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت د وان سرپرست نجیب دانش د پنځشنبه پر ورځ خبر اعلان وویل چې د جمعتونو، تکیه خانو، تفریح ځایونو او لارو د امنیت خوندیتوب د امنیتي پلان مهمې برخې جوړوي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هم د اختر لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له امنیتي تدابیرو خوښي څرګندوي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
قدر منوریدون کو لکه څنګه چې پویږی لوی اختر ته یو ورځ پاتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د جمعتونو، مدرسو، تکیه خانو او همدارس د تفریح ځایونو او د لویو لارو د امنیت د تامین لپاره پلان برابر کړی او دغه پلان په ټول افغانستان کې د پلی کېدو وړ ده. خغلی دانش همدار از خلکو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي.
وزارت داخله به اساس یک امریه پلان تدابیری امنیت
د کورنیو چار وزارت دی یو امری لمخې د اختر لپاره امنیتی تدابیر نیولی. سر لنن څخه دغه پلان د اپلیکیدو په وړ دی. په دغه پلان کې جمعتونه، میله ځایونه، د افغانستان ټولې لوی لارې او ټول هغه ځایونه چې د اختر په ورځو کې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه وي تر امنیتی پوښښ لاندې راځي.
سفر میکنن زیر پوشش امنیتی ما خواد بود.
قدرمون اوریدون کو راوتل ام خار تا او لخاریانو سره غږی گو چې دوی د پولیسو لوري چې کوم امنیتی تدابیر نیول شوی دی ل دوی څخه څومره راضی دي؟ نوم دې راته وای
بابا جان.
ها سبا اختر دا او پولیس وای چې دوی جدي امنیتی تدابیر نیولې، ته څومره راضی دي د تدابیر نو غوښتنه دي؟ صدا
دا سي راضی يم چې نو شي جان دي خدای دې قوت نورم ورکړي چې وینسي مش خپل وطن د خپل پولیس مې د خپل نفر مې خدای دې قوت ورکړي.
نوم دې راته وای
نوم نصار است.
وزارت داخله مې کې مو تدابیر جدي امنیتی گرفتیم برای تامین امنیت عید، چقدر مطمئن است خدای
ولد اگر راست پرسان کنیم چون آدم سیاسی نیستم. در کشور که عدالت نباشه، در کشور که اتحاد نباشه، در کشور که برادری نباشه، در کشور که سر بالا یک دیگر ما خود اعتماد نداشته باشیم، همگرایی نباشه، اونجا امنیت هیچ وقت تامین نمیشه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې تیر ورځ د کابل بانک پر یوې څانګې برید کې څو کسانو ته مرګ ژوبله واوښت او همداراز څو ورځې وړاندې پر یوه جومات د وسلوالو د برید په پایله کې شاوخوا 23 کسان ووژل شول او 50 څخه زیات ټپیان شول. چې له دې حملې وروسته د کابل ښار د اوسیدونکو په منځ کې دا ویره زیاته شوې چې ګواکې د اختر په ورځو کې به هم وسلوال هڅه وکړي چې په جوماتونو کې بریدونه ترسره کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی ته په دې رابطه تر اوسه پورې داسې معلومات نه دي رارسېدلي او ډاډ ورکوي چې دوی د مساجدو، تکیه خانو او مدرسو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې او خلک کولای شي چې په آرام زړه مساجدو ته ورشي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل ښار.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه نن د عرفې په میدان کې دي او د حج دغه مهم رکن ادا کوي. یو شمیر دینی عالمان او د پوهنتون استادان وایي چې تکراری حجونه د ثواب پر ځای په ځینو مواردو کې ګناه لري. دوی وایي په داسې حال کې چې فقر، بېوزلي او غربت په افغانستان کې خورا زیات دی، د تکراری حجونو پر ځای باید د بېوزلو لاسنیوی او امن المنفع کارونه وشي. په ورته وخت کې یو شمیر عام هیوادوال هم انتقاد کوي چې شتمن د دې پر ځای چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي تر ډیره په وار وار نمایشي کارونه ترسره کوي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت د حج د فریضه ادا کول د هر مسلمان هیله ورمان دی، خو ډیره داسې کسان شته چې د غرمان ته ځکه نه دی رسیدلی چې نورو څو ځله حجونه کړي او دوی ته چانس نه دی ورکړل شوی. دا چې د افغانستان مطلق اکثریت وګړي مسلمانان دي، نو د حج د فریضې د ادا کولو لپاره هم لیوالتیا خورا زیاته ده. یو شمیر دیني عالمان او د پوهنتون استادان وایي تکراري حجونه فرض نه دي، خو ښه ده چې پر ځای په دغه برخه کې مصرف کیدونکې پیسې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره ولګول شي. دیني عالم او د مشرانو جرګې د دینی چارو سلاکار سمیع الله ریحان په دې اړه وایي:
حج په ټول عمر کې یو ځل فرض دی، بار بار حجونو ته تلل، نفلي حجونو ته تلل دا ضرور نه دي. اما یو فرضي حج چې سړی وکړي باید هغه سړی وساتي، او نور د نفلي حجونو نه په غریبانو باندې، په مساکینو باندې، په فقراو باندې د هغې پیسې تقسیمول دې کې ډېر زیات اجر دی. هغه څوک چې پیسې لري یا د نورو لارو نه هغوی پیدا کړي دي، غواړي چې کال په کال باندې حج ته لاړ شي، نو دوی ثواب نه کېږي بلکې دوی په عذاب باندې اخته کېږي. دلته د فقیر لاسنیوی فرض دی، اول ته حج نفلي دی، نو نفل مهم نه دی بلکې د فقیر او د نادارو خلکو لاسنیوی دا ډېر ضروري دی او مهم دی.
دا چې سعودي عربستان هر هیواد ته د هغه هیواد د نفوسو په تناسب حج ته د ورتګ لپاره سهمیه ورکوي، نو یوه ستونزه دا هم ده چې د تکراري حجونو له کبله په ځینو مواردو کې هغوی ته چانس کم ورکول کېږي چې غواړي د لومړي ځل لپاره حج ته ولاړ شي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی عبدالله وایي درې کاله کېږي چې د خپلې مور لپاره د حج د تګ په خاطر یې نوملیکنه کړې، خو تر اوسه ورته د تګ چانس نه دی ورکړل شوی. عبدالله وایي دا چې راتلونکی کال به د دې فرصت ورکړل شي چې خپله مور حج ته بوزي، او کنه خو بیا هم له هیله مندۍ پرته بله چاره نه لري.
زه به یوه خپله شخصي تجربه درسره شریک کړم په دې اړه. زما خپله دا درې کاله کېږي چې د مور لپاره مې د حج داخله کړې ده، او یوازنی وجه دا ده چې ماته نوبت نه راوځي، سی اجام په مقرر ډول حج ته ځي او نورو خلکو ته نوبت نه رسیږي، او مثلا یو اجي دوه وارې درې وارې حج ته ځي او دا نور کسان چې داخله یې کړی ده او منتظر پاتې دي هغو ته نوبت نه رسیږي، او د هغو قربانیانو څخه یو زه هم یم.
د فرشتې په نوم کابل ښار کې یو اوسیدونکي وایي چې د کور په څنګ کې یو کس چې دنګه ودانۍ جوړه کړې او ښې پیسې لري، خو د دې پر ځای چې خپلو ګاونډیو ته یې خیر ورسیږي هر کال حج ته ځي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې دوی د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه هم پیسې لري چې څه پرې واخلي، خو ګاونډی د څوم ځل لپاره حج ته تللی.
دوی هر کال خاوند او مېرمن حج ته ځي، او موږ نږدې ګاونډان چې په داسې یو کنډواله کې اوسېږو چې فعلاً نه وړه لرو نه غوړي، او د اختر جامې خو پرې ده، قرباني او میوه خو دوی چې کال هر کال حج ته ځي، نو کچیرې دی کاشکې دوی دا حج ته ځي سي اوس فعل نه هم دوی تللي دي حج ته، کاشکې د دی چې په حج ته تللي دي دا پیسې موږ غریبانو ته راکړي، موږ به وړه او غوړي او د اختر جامې ورباندې واخلو. داسې غریبان هم دي موږ څنګ ته شته چې نه وړه لري نه غوړي لري، د اختر جامې خو پرې ده.
د بغلان ولایت اوسیدونکی نجیب الله بغلانی بیا وایي چې د خپل کلي جماعت وران پروت دی، خو څو کلیوالي څو ځلې نفلي حجونو ته ځي. نوموړی وایي که څه هم په وار وار له هغو کلیوالو چې د جماعت جوړولو پر ځای نفلي حجونو ته لومړیتوب ورکوي غوښتي چې له جماعت سره مرسته وکړي، خو په خبره یې چا غوږ نه دی ګرولی.
د کلي جماعت چې دا نیمکاره ده، هغه باندې کار روان ده، خلک دومره وس نه لري چې جماعت جوړ کړي، پیسې سره راټولې کړي، او داسې ده نفلی حج دپاره دی څو هم ځل ده چې حج ته ځي. نو د دې په یواز باندې چې نفلی حج کوي ډېر داسې د ثواب کارونه شته په کلي کې چې هغه باید د اول ترسره کړي، او بل څه ده په داسې حالت کې چې په کور کلي کې هته داسې خلک دي چې د سبا بېګا ډوډۍ نه لري، او دی هته مت په زراو ډالرو باندې پرې باندې مصرفي، هته 5000-6000 ډالر دایزي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت به وایي د قانون لمخې تکراری حجونه بند دی، او سعودي عربستان هم په دې برخه کې جدي دی. دغه وزارت سلاکار او د البیرونی پوهنتون استاد کرامت الله صدیق کڅه هم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل چې څنګه د تکراری حجونو مخه نیولی شي، خو وایي دا کار غیر قانوني دی.
د موږ د حج قانون او طرز العمل پښوی دی، توشي شوی دی، درې جمهور او نافذ دی. پاره کې تکراری حج معنا ده، او یو مسلمان افغان سړی چې غواړي په افغانستان کې ژوند وکړي هغه باید ژوند قانون مند شي.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان 40% وګړي د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. چین دیني عالمان وایي کشتمن د تکراری حجونو د مخنیوي ترڅنګ د زکات فریضه هم ادا کړي، نو لری به نوي چې په افغانستان کې به فقر له منځه ولاړ شي او په ټولنه کې به عدالت تامین شي.
لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
په کوچنی اخترونو کې افغانستان د هغو ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو څخه یو دی چې د خوراکي موادو او په خاص ډول د اختر لپاره د خوراکي موادو بیې پکې ډېرې لوړېږي، او په لوی اختر کې بیا په افغانستان کې د څارویو او د قربانۍ د مالونو بیې هم لوړېږي. اروزګان هم یو هغه ولایت دی چېرته چې څاروي په لوړه بیه د قربانۍ لپاره خرڅېږي. چارواکي وایي چې دلته دوی خپلې ستونزې لري. دا چې څه ستونزې لري او ولې دغلته د څارویو بیه لوړه شوې ده، په اړه یې له شریف الله شرافت اورو.
که څه هم په دغه شپو او ورځو کې د څاریو پیر او پلور د نورو وختونو په پرتله زیات وي او دغلته ورسره په څنګ کې د سوداګرو کاروبار هم وده کړې، خو د دغه ولایت خلک د څاریو د لوړو بیو څخه سر ټکوي. د دغه ولایت یو شمیر جګړه ځپلو د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نورو وختونو په پرتله د څاریو بیې لوړې شوي او اسمان ته ختلې. د دې په خبره چې یوه غریبه کورنۍ نسي کولای چې د زیاتې غوښې لرونکي څاریو وپیري، دغه خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغلته د څاریو بیې کنټرول کړي او نرخنامې ورته وټاکي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بیا خو ډېرې لوړې وې، بیخي د چانده در پخوا پورې د چانده صفحه لوړه شوې وې. پیسې نهشته، د پیسې مو نه درلودلې، مجر شوی وو. اوس مې په ډنګر شی رانیولې، ډنګر اوزګړې سرلۍ مې رانیولې.
خونه ګرانې ده، اختر شپې دي، ځکه د اگر خلک رانیسي به دغه ګرانېږي نه دی. بیا چې اختر سره دغسې بیا لږ بیا برته ځانې لګي، زر و دوه و داسې او پنځلس سوه دوه زره داسې ګران شوي در پخوا پرې. هر شی اخلي، که څوک یې غوایم رانیسي، هر شی چې دلته راغلی دی هغه خلک رانیسي، چې چای هغې نه کې په غوښې چې اوس یې نه پرسېږي. نو دا باید نه کې کښته شي، دا ښاروالۍ به شي او دغه وار کې دا اوس دوی خپل پرتبیات خرڅوي. څوک نشته چې دا په دغه بیه ورکړه، دا په دغه ورکړه، چې زړه یې وویل په هغه یې ورکوي.
یار شان خو ګران شوي دي، خو موږ اوس در اوسه دا نه ګزار رانیولې ده، د پخوا پرته راګران شوي دي. الحمدلله زموږ د اقتصاد غونه برابر دي، خدای خلک وایي چې هغوی اقتصاد یو زره صحیح په وه هغه نه څه کوش دا رانیسي. دولت سره دا چې ښاروالۍ را وزیاته یو نرخنامه وټاکي، زیاته یو سم دغه
اروزګان یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو له جملې څخه دی چې د مسولینو په خبره ولایتي ادارای په دې نه د توانېدلې چې د خلکو لپاره ښه خدمات وړاندې کړي او پر خلکو باندې قانون تطبیق کړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د ښاروالۍ د ځایي ادارې چارواکي هم دا مني چې دغلته د څاریو بیې لوړې شوي، خو وایي چې لامل یې دغلته نامني ده. د دغه ولایت ښاروال نعمت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د څاروي بیې ځکه لوړې شوي د ده په خبره چې له یوې خوا وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار ته د څاروي مخه نیولې او له بلې خوا دغلته روانو جګړو څاروي ځپلې او د هغوی شمیر کم شوی. نوموړي وایي چې دوی په ښار کې یو شمیر موظف کسان ځای پر ځای کړي څو دغلته د څاروي بیې کنټرول کړي.
یلا چې اصلا د دې طبق شرافت صاحب دا د بې امنۍ هغه تاثیر دی، یعنی په دې خاطر دغه څاروي اکثره وبدي کوچیان وبدي طالبان هغه نه راپرېږدي. د طالبانو په ساحه کې لکه کرمرغا او مرآباد هلته جنجونه دي، هلته یې خرڅوي. نو د طالبانو داسې دی مثلا په غلا دا یو څه څاروي شاته راداخلېږي، نو اصل تاثیر بې امنۍ ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د دغه ولایت څه باندې اتیا سلنه خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، خو د مسولینو په خبره دې وروستیو جګړو یې زراعت او مالداري سخت ځپلی چې د دغه ولایت د خلکو اقتصاد هم ورسره راټیټ شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په متحده ایالاتو کې په کروندو د کیمیاوي موادو د پاشلو لپاره له ځانګړي الوتکې چې پیلوټ نه لري استفاده کیږي. په دې اړه نور له اسمت سروانه ورو.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د لمنځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او پخپله پر کروندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپری کولی شي. د دې الوتکې جوړېده کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره لدی چې د الوتکه بی پیلوټه ده خو یو تن پکې سپریدای شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. د الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن یې 101 کیلو دی د باد او طوفان په محل کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه هم خبريږي. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com د افغانستان او د نړۍ خبرونه او د غرس د افغانستان او نړۍ او سیمې مهم ریپورتونه هم د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې او په ویب سایټ بیا سری رساته په مستقیم ډول هم اوریدل شي. څلور نیم بجې شوې دي. ل فرشته جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د سولې علي شورا نن د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پوینه د سولې بین الافغاني خبرې ومني. د شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د سولې ته غاړه کشیږي او د افغانستان حکومت به یې وپالي. نن د زولحجې نهمه نیټه او د عرفات ورځ د سشکال د رپورټونو پر اساس تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي چې 10 زره پکې افغانان دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي له افغانستانه په تللو خلکو کې 15% ښځې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د نوي پلان پر اساس د لوی اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د دې وزارت چارواکو نن خبریالانو ته وویل چې په جماعتونو تکي خانو تفریح ځایونو او پر لارو د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې نن وویل چې روان کال د افغانستان ملي سوداګرو ته د تهدیدونو اندازه 10% زیاته شوې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي وویل چې اداري فساد د امنیت خرابوالی او د مافیایي ډلو فعالیت د سبب شوی چې زیات سوداګر مجبور سي چې خپل پانګې له افغانستانه وباسي. رپورټونه وایي د امریکا هیوستن ښار ته نږدې د کیمیاوي موادو د تولید په کارخانه ارکیما آی این سی کې 2 چاودنې شوې دي. ارکیما آی این سی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بیړنیو حالاتو سیمه ایزې ادارې د 2 چاودنو او د پیښ په ځای کې د تور لوګي خبر ورکړی دی. د ادارې له خلکو غوښتنه کړې ده چې د بیړنیو حالاتو د ادارې اعلان ته منتظر شي او تر هغو چې سیمه مسؤوله نه وي اعلان شوي خپل کورونو ته دې نستنېږي. او اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر نن د سربیا له جمهور رئیس سره موافقه وکړه چې په بشپړ ډول به هغه پریکړه عملي کوي چې پر اساس به یې د کوسوا په شمال کې چې اکثر استوګنې په خټه سر باندې محکمې د هغه هیواد په قضایي سیستم کې شامل شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا راوندر لوبغاړی جی سوریا به په شپږیز لیگ سیالیو کې د بوس لوبډلې سره د سفیر په توګه ګډون وکړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي د بوس لوبډلې سره تړون لاسلیک کړي او په شپږیز لیگ شلوریز سیالیو کې به د بوس لوبډلې برخه وي. جی سوریا د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی آل راوندر لوبغاړی دی چې په یو ورځنی سیالیو کې د خطو پوهنې له امله شهرت لري. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیز سکل په سیالیو کې به ټول 13 بهرنی لوبغاړي او روزونکي برخه ولري. د شپږیز لیگ سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 22مې نیټې دوام کوي. په دې سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې د سپین غر زمریان، کابل بازان، بوست ساتونکي، بندي امیر خاماران، امون هنګان او د میسینک اتلان برخه لري. تیر کال د دې سیالیو اتلولي د کابل بازانو لوبډلې خپله کړې وه. د یو بل خبر لمخې امون هنګانو لوبډلې د پاکستان د ملي لوبډلې توپوهون کې عبدالرزاق سره خبرې کړي او په شپږیز لیگ سیالیو کې به د دې لوبډلې په ګټه ولوبېږي. همدارس شاهد افریدی هم خبر ورکړی چې په شپږیز شلوریزه کرکټ سیالیو کې به د سپین غر زمریانو په ګټه ولوبېږي. دا پښتون لوبغاړی دا مهال د پاکستان د ملي لوبډلې برخه نه ده، خو د خپلې تیزې توپوهنې او سلو توپچونې له امله په نړیواله کچه د شهرت خاوند دی. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې 13 شپه په یو دوستانه سیالي کې لومان لوبډلې ماتې وخوړه. عمان لوبډلې د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه ووهل، خو د افغانستان لوبغاړي تر اخیره ونتوانېدل چې د مقابل لوبډلې دروازه خلاصه او ګول ووهي. د دې دوستانه سیالي هدف د آسیا د ملتونو جام د غوروي سیالیو لپاره تمرینات خودل شوی دي. د آسیا د ملتونو د جام د غوروي سیالیو د تک په پړاو کې به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د راتلونکي اونۍ د سې شنبې په ورځ په اردن کې د دې هیواد له لوبډلې سره لوبه وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، تاسو په سی مرکزونو کې د پاکۍ یا نظافت پاک لڅوي؟ آیا له صفایي څخه خوښ یاست؟ ډاکټران تر کومې اندازې نظافت په پام کې نیسي؟ نن په همدې اکلغه ګیګول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د روغتیا د ارتقا غړی او په روغتیایي مرکزونو کې د نظافت د پروګرام مسؤول ډاکټر راز محمد خان دی. ډاکټر صاحب خراغلی ستړي مشي.
هدي مننه، سلامت شي.
ډاکټر صاحب په پایل کې بدارت وای چې په سی مرکزونو کې نظافت څنګه دی؟ آیا مراد کیږي؟
د هغه ارزونو او سرویګانو لمخې چې موږ په مختلفو ولایتو کې د افغانستان تر سره کړلې، موږ ته دا جوته شو چې د افضل صحي لپاره تسهیلات اکثریت یا ډیرو کلینیکونو کې موجود دي، ولی ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. دوی لپاره دوی ځینې دلایل هم لري چې زموږ د ناروغانو شمیر په وخت کې زیات وي، ولی د هغه وخت مطابق چې رسمیت ټاکلې دي کاغې ته وویشل شي نو دا وزرم بیا نامعقول کیږي. موږ دا ومندل چې لوی ستونزه چې دغه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده، چې هغه د خپل ځان او د مریض د سیوم چې خیال نه ساتي او نظافت او افضل صحه چې باید په هغه کم مساحه کې هغه نه مراد کړي. یعنی د انتان د وقایې لپاره دوی تدابیر نه نیسي په ډیری ځایونو کې. نو موږ په دې برنامه کې دا شی تر هدف لاندې نیولی چې موږ د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون باندې کار وکړو، نه دا چې هغوی ته ډیری د افضل صحي تحصیلات په برابرولو وخت تیر کړو او یا دا چې هغوی ته نورې روزنې د دې د اهمیت په اړه ورکړو.
د روغتیا وزارت په دې برخه کې تربوسه څه کړي دي؟
د عامې روغتیا وزارت ډیری ولایتونه لیدنه کړې چې دا لیدنه روغتیایي خدماتو د ټولګي د پلي کوونکو مسؤول خو هم شوې ده، او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ډیپارټمنټ د ټیم لخوا هم دا لیدنه ترسره شوې دي. په دې لیدنه کې دا پایلې موږ لاسته راوړي، لکه څنګه چې موږ مخکې ویلې چې په افضل صحي تحصیلاتو په شتون کې ستونزه نشته دي، ستونزه د ډاکټر صاحبانو په چلن کې ده. نو د هغې لپاره د عامې روغتیا وزارت د روغتیا ارتقا ډیپارټمنټ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون تاکید وشي. چلن د بدلون لپاره مختلف سندونه یا مختلف لارښودونه جوړ کړي دي چې د هغې په استفادې سره اوس موږ 15 ولایت تر هدف لاندې نیولې، چې په دې 15 ولایتو کې به موږ د ډاکټر صاحبانو سره ډیر له نږدې کار کوو، او دا کار به موږ د روغتیایي خدماتو د ټولګي پلي کوونکو مسؤول خو ترسره کوو. او خوشبختانه موږ یو دوی لپاره یو روزنیز کورس هم درلود په کابل کې ترسره شو په 13 میاشت کې، او دوی په خپل ولایتو ته تللي دي او ماغه ټریننګ چې دوی اخیستی دی هغه په خپل ولایتو کې په مختلف کلینیکونو کې پلي کړی دی، او د هغې نتیجې وار وخت په وخت له موږ سره شریکوي. دوی چې هر کلینیک نه لیدنه کوي، د کلینیک ستونزې څومره کسانو سره دوی انګیزه څومره ډاکټر صاحبانو ته ورکړل، څومره ډاکټرانو دي ته هڅول چې خپل لاسونه پریولي یا نظافت افضل صحه مراد کړي، هغه موږ سره په منظم ډول باندې شریک کوي.
تاسو له سرویس خیدونه وکړه، کیدای شي وایي چې دا څه ډول سروي و؟
دا سروي دی یو ساده چک لیست لوخا چې په دې کې دی اوبو د برخې نه نیولې عین تر د افضل صحي نظافت د ټولو برخو پورې پکې شامل وي، چې په دې کې تشنابونه، لاس مینځلو ځایونه، د صابون موجودیت، د اوبو ټانکۍ او دا ټول شامل وي. د دې کتنه شوې ده دغه سروي دی یو چک لیست لمخې مونږه کړی دا، او دغه چک لیست دلته په ملي سطح باندې د مختلفو شرکاو په مرسته باندې جوړ شوی دی. په دغه چک لیست کې کوم خستونز لري هغه پکې یاداشتي شوې دي، او د دې چک لیست د ورستی تحلیل نه مونږ ته دا پایل لاسته راغلی ده چې غټ ستونزې او ځینې ستونزې په چلن کې ده. خو ډېرې مراکز د افضل صحي او نظافت تسهیلات لري، ډېر کم داسې مراکز دي چې د افضل صحي تسهیلات پکې نشته دي.
تاسو مخکې ویل چې په 15 ولایتو کې مو سروې کړي، درته وای چې ولې اوازې په پنځو ولایتو کې
زمونږ سروې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې تر سره شوې ده، خو مونږ پنځه ولایت په دې خاطر هدف کړی دي چې وکولی شو د خپل کم پلان چې مونږ جوړ کړی دی، دا کم موادم چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره جوړ کړی دا و ازمایو او په ازمایښتي شکل باندې تر سره کړو، چې خوشبختانه تر دې وسه پورې مونږ ښه نتیجه ترې اخیستې ده او مونږ چې کومه طریقه د دې کار لپاره غوره کړې ده چې ډاکټر صاحبانو چلن بدل شي د پروګرام پر مخ لاړ شي تر اوسه ښه نتیجه ورکړي. نو دغه پنځه ولایت چې د بامیان، بدخشان، کندهار، بادغیس او ننګرهار څخه عبارت دي اوس په پروګرام پکې عملاً پر مخ روان دي او د بی پی ایچ ایس یا د روغتیایي ټولګې د خدماتو د پلي کوونکو نه ځانګړې مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې کو مرسته کوي. کله چې په کوم روغتیایي مرکز کې یو وړوکی شي ته اړتیا وي یا د افضل صحې کوم تسهیل کې کوم ستونزې نو هغوی موږ سره په مرسته کوي او هغه خپله رغوي بیرته، خو د ډاکټر صاحبانو د چلن په بدلون کې موږ سره دوی مرسته کوونکي دي او دا پروګرام تطبیق نه دوی دوی چې پنځه ولایت کله چې دا پروګرام زمونږه هغه کمې ستونزې او خندونه چې کر پیدا کیږي هغه د پاره حل لارې پیدا کړي په امتحاني شکل هم دلته پر مخ بوتل د غین ورسته به ان شاء الله ټول افغانستان ته پرختیا ورکړو.
کله چې تاسو غواړئ د نظافت په برخه کې د زینو ډاکټرانو په چلن کې بدلون راولي دا کار څومره شونه دی؟
د چلن بدلون واقعا سخت کار دی، ځکه ډاکټر صاحبان ډیر معلومات لري او د انتانات د انتقال په اړه د میکروبونو د مخنیوي په اړه، خو زمونږ یو ډیر ساده لار ورته انتخاب کړی هغه دا چې مونږ شروع د نظافت او زلسه مراتول شروع د لاس مینځل نه کړی دا. کله چې مونږ روغتیایي مرکز ته ځو مونږ سره خپل د ارزونې یو چیک لیست د روغتیایي مرکز د مشر سره تر معرفي کیدو وروسته مونږ ځو د روغتیایي مرکز د اوبو او حفظ الصحه تسهیلات ګورو په خپل چیک لیست کې یاداش کوو. تر هغه وروسته به مونږ د روغتیایي مرکز ټول پرسونل راغوړو چې په هغه کې ډاکټر، نرس، کارګر ټول شامل دي، هغه سره تر خبره تر وروسته مونږ د لاس پری مینځل او د نظافت او حفظ الصحه د بیانولو اهمیت ورته وایي. مثلا په اړو پنځله سناروغانو کې چې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي د روغتیا نړیوال سازمان مخې یو خطرناک میکروب له روغتیایي مرکز سره ځان سره لیږدوي. 80% میکروبونه تقریبا د روغتیایي مرکز چې دی هغه د تماس، یعنی په عام مسد باندې د تماس په واسطه باندې انتقالي دی یو شخص نه بل شخص ته. او دا چې ډاکټر صاحبان ته مونږ دا خبره واضح کوو چې کله چې یو مریض معاینه کوي او بل مریض تیغي په تعقیب باندې بل مریض معاینه کوي نو د میکروب د انتقال چانس زیاتیږي، یو ناروغ میکروب بل ناروغ ته انتقالوي. نو کله چې دا خبره مونږ ورسره پای ته ورسیږي او ډاکټر صاحبان دا قناعت کوي چې واقعیت دا یو جدي ستونزه ده او مونږ باید ورته پاملرنه وکړو، وروسته به موږ د پرمختیا یو پلان د دې سره په شریکه جوړو چې په هغه کې د هر برخې د پاره کې چیرته ستونزې یو کس مشخص کیږي او وخت هم ورته ټاکل کیږي چې په دې وخت به دغه ستونزه حل کیږي، او دوی ترمنځ یو کس تاسو ټاکل کیږي چې هغه به دوی ته د لاس پری منزل په مهمو وختونو کې ور یادوي تر څو د ډاکټر صاحبانو عادت شي او نظافت او زلزله په سم توګه مراعات کی، او دا د دې باعث شي چې کلیوال خلک چې روغتي مرکز ته مراجعه کوي هغه دا خبرې د دوی نزدې کی او خپل کلی او خپل منطقې ته ځان سره یوسي، او تر وروسته به د روغتیایي ټولګي دی پلیکون کې موسیل خو هر میاش نظارت کیږي او په منظم ډول باندې د امر روغتیایي وزارت سره د راپورونه شریکیږي.
د روغتیایي وزارت راتلونکو پروګرامونو په سی مرکزونو کې د نظافت په پام کې نیولو په اکله سدي
موږ په امتحاني توګه دا پروګرام پایل کړی دی او موږ ورورو تر هغه پورې چې کوم خندونه او کوم ستونزې موږ لرو هغه پیدا کړلې او هغه ستونزې حل کړلې، نو ان شاء الله د دې کال تر اخره پورې به موږ خپل نتایج لاس ته راشي. کچیر ته موږ د تمی وړ نتایج تر لاسه کړی او چې خوشبختانه تر دې اوسه پورې معلومات خدي چې موږ سره شریک شي وي دي، نو کوم موږ کړلې شو دې کال تر اخره پورې یو ښه برنامه ولرو یا ښه نتایج لاس ته راوړو نو موږ دې پروګرام ته دوام ورکو او ان شاء الله چې د روان کال کې په ټول افغانستان کې د پروګرام ته پرختیا ورکړو، او ډیر تاکید به زمونږ د ډاکټر صاحبانو په سلوک باندې یا په چلن باندې چې هغه تغییر شي سره دي چې ډیره معلومات لري. زما غوښتنه ترې دا ده چې محترم ډاکټر صاحبانو د ځان، خپل کورنۍ او د ناروغانو د روغتیا لپاره کوشش وکړي چې تاسو نظافت او زلسې هپ سم توګه مراعات کړي، یوازې دا نه چې د جراحي پروسیجر تر عملي کولو وروسته تاسو تر سره کړي، بلکې د هر مریض، هر ناروغ چې روغتیایي مرکز ته راځي هغه د انتان وکړی هغه ته او هغه دوپاره د نظافت او زلزله تدابیر په سمه توګه پام کې ونیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې.
مننه ستاسو نه.
قدرمنو دوستانو، او تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خان خبرې په سی مرکزونو کې د نظافت پاک واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دیدی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کا نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
شیرایا دی رشتے مڑے اختر کی هاغه وخت بل او چی نفرزی بم اوڑی اختر کی
د کور کلی په دی خبرونه کی د قربانی دی غوخی په ویشلو او دا چی په چا قربانی کی خبرې کو دا به هم وری کچری دی اختر دی مال پاتیشونی بی ځای واچول شي کومې ستونزې پیدا کوي درنو اوردونکو خیر او خیرات چې په هر وخت کې وي په هغو کسانو ضرور وي چې مالداره وي هغوی دومره څه ولري چې له خوار او غریب سره مرسته وشي کړی قرباني هم خیرات دی او هغه کسان یې باید وکړي چې توان لري دینی عالمان وایي کوم کسان چې بې وزلي وي د قربانۍ وس نه لري په قرض پیسو باندې مال اخلي قرباني نه کیږي نو ځکه دې د قربانۍ په نوم ځان نه قرضداره کوي په پیل کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې کارکونکی عزیز ګل ساپای د قربانۍ د مال په ځانګړتیاوو خبرې کوي
قربانی ته اته قسمه مالونه دي مونږ کولی شو دا څلور تقسیمه کړو مثلا غوای غوا اوخ اوخه اوزه او سرلی اوره او میگا میخم به غواگانو په جمع کې راځي دی باندې قربانی جایز ده په وحشي حیواناتو باندې لکه غرسو سویو په دې شانه باندې قربانی نکیږي فقط هم د غته مالونه دي په دې باندې قربانی کیږي بل نه ده چې جسم به مکمل وي غوګونه به پوره وي سترګې به مثلا روغي په دغه څلور جوړی شي په دې کې داسې مال چای ونه لري هغه باندې قربانی جایز ده
د قربانی دی غوخه ویشل ځانته خاص شرایط لري هغه داسې چې غوخه په دریو برخو تقسیمیږي یو برخه د خوار او غریبي بل د خپل خپلوانو او دریمه برخه د قربانی د خاوند حق کیږي خو ځینې کسان بیا د قربانی غوخه لکه څنګه چې په کار ده نه ویشي یا یې ځانته ساتي او یې هم هغو کسانو ته ورلیږي چې تمایور نه کیږي په دې اکله د څوتنو خبرې اورو
د مالدار غم کوي خو د غریب سړی غم نه کوي یعنی غوخه نه ورکوي یعنی ځان ته کېږي یا یې پیسه دار ته ورکوي یعنی چې سبا د دغه سره تعلق جوړ شي یعنی ډېر خلک مام لیدلیم دي چې یار هغه نه ورکوي یعنی ځان ته کېږي نو خپل به وچوي کنه وسه کې ځان ته وساتي بیا په د جمع شپو ورځې کې خوري
بازی خلکو داسې کتارونه تر جوړوي پړي ورته واچي داسې یو اعلان دي غوندې وچي دا وخت بیا د وخت په تېرېدو سره دوستان خپلوان ورته راځي خانان ورته راځي یو غوټې پخې بوراک نشته خو یو لاندې څه نوم د بوراک ده او پکې شخصي غرضونه یا الله رضا یې نه سور کې
منګ د پیښور نه راغلی خپل ځان ته ځوان دی خپل دوستانو ته لیږي چاته ورکی دي منګ غریبانان د 200 روپۍ د مزدوري کو او بیا ته غم 500 روپۍ ګران کرایم را لاړ چې 300 روپۍ بعد چې 300 روپۍ موږ بچو ته خو بند کی
قربانی د خدای د رضا لپاره کیږي نه دا چې هغو کسانو ته ورولیږل شي چې هغوی ضرورت نه ورته لري د ننګرهار اوسیدونکی محمد رحمان وایي چې ډیری کسان د دې لپاره قرباني کوي چې نوم یې یاد شي
زه تا ته ووایم زه یو وخت کې یو مهم سره ډېرې وروم په لګن کې یو ماشوم راوړه چې دا غوښه ته واخله ما ورته وویل مهم سره قرباني کړې ده پاس را باندې مهم کړې اواز وکړه چې وروره داته نه راوخله بیا داته ته خپله غوښه دوی کروي سه موږ ورته د غوی غوښه ورکړه هغوی راته د پسو غوښه ورکړه غریبانان د خیر په غونډې کې ناست په سلو کې لس نفره غریب ته ورکوي دا نوې چې دي هغوی پدغه باندې د څو چاته به غوخه لګي چې هغه سلام علیکم ورسره ولر یو سبای ورته یاد کی چې الکه غوخه می څنګه و ګوره دا به تاته بیل غوخه کړی و مصلی را جوړی کیږي اپ کی کیږي او ریا کاری چې رحمان بابا و دی ری اخر قد خدای مکل تر غاړي رحمان کوک دستار تړلې قلندر دی الله دې مونږ او تاسو دریانه وساتي او صداقت او اخلاص او ایمانداری دې راته پروردگار پیدا کی چې هر شي کو د الله درزاده لپاره او ندریا او د خلکو د خوشاله ولو لپاره باید مونږ نه الله خوشاله سي.
دینی عالم عزیز ګل سپای وای چې د قربانی له شرطونو نه مهم شرط د دې چې په قربانی کې اخلاص وي. قربانی د خدای د رضا لپاره وي نه د لپاره چې د خلکو منځ کې ځان لوړ پری وګڼي.
شرط پکې دا ده چې په نیت د ثواب وي. کچېری یو سړی مال حلال کې قرباني وکړي خو نیت یې ثواب نه نیت غوښي، یا دای چې د خلکو سره سیالي او شریکي وکړي چې همسایګانو قرباني کله موږ هم کوو. په افغانستان کې مشکل داره چې کارونه تقلیدی دي، خلک کوي موږ هم کوو. اوسنۍ شرایط اکثره خلک اوس د توان لري قرباني وکړي. نو قرآن کریم کې راځي انما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقه چې د فقراء او د پاره ده، د مسکینانو د پاره ده، د دې خلکو د پاره نه ده چې اوسړی ستا رئیس دی او سره ستا مشر دی یا هغه نه تا ته که مادي منفعت لاسته راځي هغه په دې طریقې باندې خپل ځان خوشحاله کړي. نو بهتره دا ده چې یو څوک دا عمل کوي د ثواب په نیت کوي، نو مالدار خلکو ته یا د سیالیو شریکی په نوم باندې به چاته دینه غوښنه ورکړي، بلکې که ورکوي یوازې فقرا او غریبانان ته به ورکوي. او همسایه خو ډیر حق لري، که ستا خپل هم نه دی فقیر دی ضرور دی چې ته باید هغې سره مرسته او کومک وکړي.
یو بله مسله چې ځینې کسانې د قربانی په وخت کې په پام کې نه نیسي، هغه د حلال شوي حیوان د کثافاتو بې ځایه اچول دي. ډیر کسان له دې نه شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې د هغوی د کورونو مخ کې د مال پاتې شوني اچول کیږي.
قربانی وسی نو د ټوله لری جلبان د فسه ټوله غ سامان چې هغه خوشحالي ورته وایي بل داسې نومان لري خو دې په کوڅه کې مغورځي، په سړک باندې مغورځي، خو د هغې پر لار باندې غورځولي په ښه صفا ډول دی دا کار ترسره کړي بیا به ډېر ښه.
کوم فضله مواد چې دي د کلمه او دغه شیانې که نه هغه په لارې کوڅو کې غورځوي چې لږ نه ګلاب هم په مخ مجلس نه د حیا وي سپیانو دغه شیان راځي مچانو ګندګي او بوی دغه شیان جوړوي.
پجمتونو کې دا خبرې کړې دي چې مقصد خلک باید په دې پوه شي او دا غماشي او دا بعضي مرزونه چې کومه کنه دي غو نه پیدا کیږي. مشومان ټول پغه کې لوبي کوي، هغه په دې څه پويږي چې دا خراب دی که خدي کنه. مشوم خو چې کله مقصد تر هو تل د کورن بیرون توزي نو هغه مخنیوي څوک نشي کول.
غواش او خصایش او میگا شو دا شین چلاله باید د خپل د ضرورت سامان دي نهسته کې نور چې د کسبه دانی ته ورسي الته واچي یا د سیو زیو ګوري چې کند ورته وباس غیر کې خخ کې مشان میاشه دا شین پهونه بنګي اوس چې بس لار کوڅو ته رو باس یو لره ممل ته خالی کې غند ممل د پلار په سر ملالې دا چې مریضانه ډیر زیات پیدا کوي لکه ما شور تر ازي مشان په بنګي غا بیا زیات په ترکاری په دې شین او هغه کې بوې پلار که نور خلق هم تینه پازا بیگی.
د ننګرهار اوسینکی میاجان بیا وایي چې هلته اکثره کسان د سیمې پاکي ډېره په نظر کې نیسي، د حیواناتو پاتې شوني خښوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې د مال ویني او هډوکي په لارو او کوڅو کې اچوي.
یو رقم مالی چې وړوکی مالی لکه وزه او پسه هغه خپلو کورو کې ننه خلک کلالي او ملته زاپه شی نیسي هغه ملته خاورو کې خښي او غوای سی هغه باندې کوڅه کې یا داسې مناسب جی کې پاک جی کې لالی میخه یا اوخسه په څو کسانو شریکی لری یا کلمه یا اضافه شیان چې شای څوک نه خوري داسې د یو ادب په خاطر باندې زده د قربانۍ شای د پاک د غواړي سره یو خوندي جی کې واچي نه سرک په سر کوڅه کې نه غورځي او خلک هم ورته وایي زلته مو غورځوي. نو هغه داسې خوندي جی کې چې ویني هر شی کنه هغه چون د قربانۍ مال د نو هغه خلک احترام. نو بعضې په ښار کې چې کنه هلته جای نه وي ښار په کوڅو کې اچي رښتیا هم دا د نظافت له نظره د اسلام له نظره چې نظافت د ایمان جز ده دغه خلک نه مراتي چې متاسفانه ډېر جوی کې نه مراتیږي ډېر مرضونه دې نه پیدا کیږي ځکه چې د اختر شپې ورځې د دې په خاطر چې خلک خوشحالي وکړي خلک پاک هوا تنفس کړي خلک په ازاد ډول باندې وګرځېږي متاسفانه زه دغه سړکونه خلکو په وینو کړکړي لري او کلمه دا شیان هلته اچولي هغې باندې مچان او بعضې حشرات دا راټولېږي هغې نه نور امراض پیدا کیږي. نو دا خو واقعا ښه کار نه ده.
د کچیر دی حلال شوی حیوانات پاتیشونی بیزای واچول شي لنور خلکو سره پخپل هغه کاسته هم ستونزې جوړوي چاچی اچولی وی
ولایت لوګر نوم یې جواردګ شارک دی مجرینو کې وسېګم ما تا وګنسته خوشای خلوارو ایسته داسې پاک ځای کې چوو د دیوه وینې ګرو چکو پاک ځای کې چوو لری پاک او چکو غریب ته ورکو خو خو سره غریب ته ورکو به دون دی تقسیم نه وتل داخلو کوته ورکو نو قربانی چیشته لګي قربانی یخ ته لګي چې خدای پرزای چرګي چې خدای قبول منظور وګرځي
درنو دوستانو د اختر لورځونه مخکې خاروالي د امرختي وزارت او د چاپیریال ساتنې ادارې ته پکار ده چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي ترڅو هغوی د حیواناتو پاتیشونی بې ځای ونه چوي ځکه د سیمې په ناپاکۍ سره ټولو خلکو او هم په خپله دوی ته سي ستونزې پیدا کیږي.
تنها